یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمی د دولسو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 28 د مارچ 13 دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ناروې لخوا وړاندې سوي پریکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبته او یوازې روسیې سپینه رای ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. تفصیل وروسته. د کندز په مرکز او قلایزل ولسوالیو کې د شپېتو څاګانو د کیندلو چارې پیل سوې. باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې دغه څاګانې د 2000 امریکایي ډالرو په لګښت د او سي ایچ آر په نوم مؤسسې لخوا کیندل کیږي، چې له بشپړېدو سره به یې زرګونو کورنیو ته د تشاک پاکې اوبه برابرې سي. بلخوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې د کندز په امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې د دوو ټرافیکي پیښو په نتیجه کې 2 تنه مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې ایران تیر 2021 لدی کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې سوي، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه په دې وروستیو کې په ایران کې زیات سوي دي. هغه ویلي چې په اعدام سوو کسانو کې لږ تر لږه 10 ښځې شامل دي او 3 تنه هغه ماشومان وو چې د جرم د ترسره کولو پر وخت 13 کلنۍ تا نو رسیدلی. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنځشنبه یوه کنفرانس ته وویل ولسمشر جو بایدن به ولسمشر شی جینګ پینګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به تر د هر غ اقدام چې د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره یې کوي مسؤول وي، او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې بے تفاوت پاتې نسی. خبرونه مو آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوري چې ځینو سازمانونو دغه راز طالبانو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. دا هم اوري چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه مومي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د مطبوع کارونه ټاکنې سوي دي. په نړیوالو راپورونو کې راځي چې د اوکراین پر مسله باندې یو ور بیا پرمختګونه راغلي دي چې روسي ځواکونو د اوکراین پر بل ښار په دې وروستیو کې حمله کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د غاښونو پر ستونزو په دې پروګرام کې خبرې سوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
12 بجې او 4 دقیقې کیدونکې دی. آزادی رادیو ته غوښیست. طالبانو نن جمعه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبری اژانس ته ویلي، موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغېزناک ډول ترسره کړي. طالبانو د هر کله داسې محل کړی چې لا یې هم حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. مکاري په ټویټر کې پرون لیکلي، امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د دوام اهمیت ته په پام پرون یو مهم ګام واخیست. د ده په وینا دا ګام داسې وخت اخیستل سوی چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له یوې مهمې شیبې څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 14 غړو په رایو سره تصویب سو. یوازې روسیې سپینه یا ممتنې رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا جول وویل دا پریکړه یو څرګند پیغام لیږي چې دا شورا په اصل کې چې افغانان له بیساري ننګونو او نه مطمئن حالت سره مخامخ دي د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دی چې یو سیاسي ماموریت ګڼل کېږي چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدودو خوړو ته لاسرسی لري. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له امله ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د روسکان اوسیدونکو ماجبین د هغو میرمنو له ډلې ده چې په دې وروستیو کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت خراب دی. دا د خپلې بېوزلۍ د سخت ژوند کیسه کوي او وایي لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. پنځه دیرش کلنه مریم د کندهار ولایت اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته د خپل یو کلن ماشوم کیسه کوي. مریم د وو ماشومانو مور ده. وایي د بېوزلۍ له امله یې د یو ماشوم خوارځواکه سوی او اوس یې د روغتون د خوارځواکۍ د درملنې په یوه څانګه کې بستري کړی دی. دا ښځې داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې تازه د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دا مهال شاوخوا 96% کورنۍ کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او یا داسې خواړه خوري چې نه یې غواړي. دغه ادارې په دې راپور کې دا هم ویلي چې د دوی د سروې له مخې د 25% منځني عمر لرونکو افغانانو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې نه باید د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د نړیوالو له پامه ولویږي. د دې نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د کمپاینونو د برخې مشر اتینیا ریبن په حواله ویل شوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالی شتمنیو کنګل کول لپاره په عاجل ډول د حل لار عمومي او خبرداري ورکړ چې دغه اقدامات بشري ناورین لا پسې خرابوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، نړیوالې ټولنې په ګډون ډیرو نړیوالو ادارو او بنسټونو افغانستان کې د ورته اقتصادي حالت او بیړنۍ مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپیو ګراندي افغانستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنځشنبه له کابل څخه په خبرو کې د افغانستان له خلکو سره په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی د دوامدار نړیوال ملاتړ غوښتنه یې وکړه. د یادونه وړ ده چې د تیر میلادي کال د اګست له 15 له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستو بندېدو او د امریکا له لوري د شتمنیو له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت بد شو چې د بشري ناورین لامل وګرځېده.
ومردل چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه لري چې د بېوزلۍ له کبله د خلکو ستونزې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د ادارې په خبره چې تر ډیره ماشومان ستونزې ګالي چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د یو شمېر رسنیو مسؤلان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د نوې پالیسۍ پر اساس یې یواري د نوي لمریز کال د پسرلي په مناسبت خپلې خپرونې چمتو کړې دي. خو دوی وایي چې په دې خپرونو کې هم ځینې محدودیتونه سته. نور په دې راپور کې
د نوروز یا د نوي کال منځل چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به یو ورځ د دغه هیواد اوسیدونکو ته خوښي ورکوله ښکاري چې سږ کال د تیرو کلونو په شان ونن منځل شي. رسنیو چې له نوروز څو ورځې مخکې به نوروزي خپرونو لپاره تیاری نیوه یو شمېر یې وایي چې سږ کال به د نوروز په مناسبت کومه ځانګړې خپرونه ونه لري. د لمر ټلویزیون او ارکوزیا راډیو د نشراتو مسؤول رضوان لرمل وایي سږ کال دوی د طالبانو حکومت لخوا رسنیو ته د نوي پالیسۍ پر بنسټ یوازې د 1401 لمریز کال د پسرلی په مناسبت خپلې خپرونې چمتو کړې دي، خو نوموړی وایي په دې خپرونو کې هم یو شمېر محدودیتونه شته.
پالیسی چې ټاکلې د رسنیو لپاره د نوي کال لپاره یا هم د ځانګړو خپرونو لپاره موږ په خپرونو کې عملي کړي دي، یعنې په دې معنا چې د پسرلي ځانګړې خپرونې شته، هم راډیویي هم تلویزیوني، خو پرته له موسیقي به وي، پرته له ښځینهو تمثیل کوونکو نه به وي، او پرته له هغو ځانګړو برخو نه به وي چې دغه پالیسي سره سر نه خوري.
په کابل کې د یوې سیمه ییزې راډیو ویاند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی ته ویلي چې باید ډیری خپرونې ښوونیزې وي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم په دې اړه تر اوسه څرګند څه نه دي ویل شوي، خو د نوروز منزل د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی.
د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د احکامو له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي. علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړي دي او خلک یې تشویق کړي دي داسې هغه څه اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري، هغو شیانو سره ټول خلک محتاط اوسېږي. خو غوښتنه مو له ټولو هېوادوالو څخه دا ده چې کوم شیان چې اسلام خو لارښوونه کوي هغه په پام کې ونیسي.
هر کال د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې نوروز د کال د لومړۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو هم په خپل جنتري کې نوروز د نړیوال میراث په توګه ثبت کړی.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږ یاسي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې دي. طالبان ژمنه کړې چې بل اونۍ به د نجونو شوونځي پرانیزي، خو د طالبانو د غژمنې ته لا هم ګڼ کسان د شک په سترګه ګوري. دا هم په اړه تفصیل.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند وو د پرانیستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره، یعنی له 1969 څخه تر 2001 میلادي کال پورې نجونې پرې نه ښودې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د اوکراین د لفیف پر شر د روسیې د ځواکونو لخوا د توغندیو تازه برید سوی دی. بل لوري ته جاپان او استرالیا پر روسیې تازه بندیزونه لګولی دي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې جګړې په تړاو د چین له ولسمشر سره خبري کوي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د لفیف شار شاروال اندری سادوفی وایي چې څو توغندي نن سهار د هوایي ډګر د ودانۍ د ساتنې او رغاونې په برخه کې ولګېدل چې لوخړې یې پورته کړې. تر دې مخکې د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انتون هیراشچنکو ویلي وو چې په لویف کې نن څو چاودنې شوي دي. هیراشچنکو په تلګرام کې لیکلي دي چې دا چاودنې د سهار د شپږ نیمې بجې خواته وشوي او د هوایي ډګر مسؤلین به له پلټنو وروسته د دې برید په اړه راپور خپور کړي. دا ښار د اوکراین په لویدیځ کې دی. د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراین لویدیځ لوری تر ډېره آرام و او جګړې د اوکراین په ختیځ او منځنۍ برخو کې تودې دي. د اوکراین په ارتباط نن بل تحول دا دی چې جاپان اعلان وکړ چې پر نهو روسي بنسټونو او د دفاعي چارواکو په ګډون پر 15 روسانو بندیزونه لګوي. له دې سره به د اوکراین د جګړې په تړاو د جاپان له لوري تر دې دمه په انفرادي ډول د هغو روسان شمیر شپږ اویاو ته ورسېږي چې بندیز پرې لګېدلی دی. د جاپان د مالی وزارت په وینا د هغو روسي بنسټونو شمیر هم 1200 ته رسېدلی چې توکیو بندیز پرې لګولی دی. آسترالیا بیا پر دو روسی بلیونرانو د قانون د صنعت په ارتباط بندیز لګولی دی. له دې سره د آسترالیا له لوري د روسیې پر یو څلوېښتمنو بندیزونه ولګول شول. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر مارس پاینی وویل چې آسترالیا له خپلو نړیوالو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي چې نور بندیزونه هم پر روسیې ولګوي. بلې خواته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې ولسمشر جو بایدن به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي او دا به ورته ووایي چې مسؤلیت به یې خپل وي که چېرته د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي. دا دواړه ولسمشران به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسی ازادی رادیو تا غورجیستی خبرونی هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو بنسټونو فدراسیون په یوه تازه سروې کې موندلی چې په افغان رسنیو کې له نشر مخکې په خپله د دوی لخوا سانسور په دې وروستیو کې زیات سوی دی. په دې ټول پوښتنې کې له 2000 خبریالانو سره مرکې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پوښتنه کې چې په 34 ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو اویا خبریالانو ویلي اداره مطالب له خپرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو له منځه یوازې 15 په سلو کې له خپرولو وړاندې په خپله د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پوښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبریال د ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل
یو 32 انځوریزي رسنۍ 293 غږیزي رسنۍ 314 چاپي رسنۍ او دغه شان 4 آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې 1 انځوریزي 118 غږیزي 6 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوي دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د ښځو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 190 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 خزي په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبریالانو ډیرې اندېښنې هم اوس مهال ځاني نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبریال شرف الدین کاکړ:
د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر وکړي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
داوی مونږ مسلینو راغلی ډرامې سبتو
هغه چې وکتم شي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوی کال آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي
ازادي رادیو ته غوښتل د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د غاښونو پر سونزو پکې متخصص ډاکټران ساسو پوښتنی ځوابوي پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي ورسته د خبرونو للنډي سره بیا ستاسو خدمت ترازم
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندې مو د خبرونه د برخې ته مو هرکلی کوم د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه راهیسی په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خبرولو په کاروبار کې نوی پسلوکي کمواله راغله د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وای کارونه ولاړ دی او د مطبوع زیات شمیر کارکونکي په کورونو ناشتي په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وای په ورستوی کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پکښ لري
په کابل کې د یوې چاپخونی چالان ماشينونه چې اوس خای یوازې د خرابېدو لویرې په میاش کې یو ځل چالان شي خو د چاپ همدا ماشينونه مخ کې د ورځې په ساتونو ساتونو چلیدل اوس یې مسولین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت لامل ډېرې مطبې بندي شوې دي د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستيال شاکر سمیمی ازادي راډیو ته وویل دی وایي که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو له نه موجودیت سره مخ وي ځکه پخوانیو چارواکو په کابل او ولایتونو کې د یو سل پنځوس چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپچارې ترسره کولې د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی دی وایي که څه هم مطالعې خوښیږي خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي دی وایي مخکې به یې لږ تر لږه د میاشتې څلور پنځه بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل
کتابونو سره ډېر علاقه درلودل او په اونۍ کې یو اردو کتابه لوستل خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانۍ کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو دې لپاره مونږ کتاب اوس نه لولو
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به یې پایله ورکړي د بیکاری زیاتېدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي د کابل اوسیدونکي فقیر محمد له دولسم ټولګي فارغ شوی خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپلې کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي
زه د مطالعې زیات شوقي وم خو اوس د کتابونو لوست وخت نه لرم ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وځم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیما نشته
د کابل کتاب پلورونکي هم د کاروبار لنشتوالي سر ټکوي د دې خار په جوشیر سیمه کې لږ تر لږه یو سل سلویخت کتاب پلورنځي شته په دې سیمه کې د کتاب پلورونکو د ټولنې مسؤل اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نو غوړېدلی چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلی فرهنګ سخت زیان ولید
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سولو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لاره هم نشته دی وای په افغانستان کې تر 200 خبرندوی ټولونو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس مهال په سلو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړی او له 10 تر 15 سلنه هیواد پریخه. دی وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړی و، خو اوس مهال د دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار یې هم منفي اغیز کړی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتو چې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تېرو څه باندې اووه میاشتو کې امریکایي سرتیرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه ده په نقشه کړې. ورځپاڼه په دې اړه په خپرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغه خبرې راخیستې دي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړې او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرته د تروریزم ضد دوامدار فشار نه وي، ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکینزي دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي، څه کولی شي او څه نه شي کولی. واشنگتن اگزامینر د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3000 او 15000 ترمنځ جنګیالي لري. همدې ورځپاڼې په یوې بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نړۍ پام اوکراین ته اوښتی دی او په افغانستان کې دننه د ډیموکراسي فعالان هېر شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نږدې 78000 داسې غوښتنلیکونه په افغانستان کې له پامه غورځولي دي چې دا کسان له تیرو اووه میاشتو راهیسې انتظار دي او د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې 15000 درخواستونه تر اوسه سیستم ته داخل شوي دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، شاوخوا 6000 افغانان د امریکا متحد ایالاتونو ته انتقال شوي دي. بل امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال د دغو افغانانو په اړه لیکي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت موافقه وکړه چې د دغو کډوالو لویې برخې ته چې په تېرو اووه میاشتو کې دایمي اقامت نه درلود د 18 میاشتې اقامت امکانات برابر کړي چې له دې سره به د کار اجازه هم ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاوخوا 2000 افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو ته تللي وو او په امریکا کې یې ژوند کاوه، هغوی ته هم موقتي ویزې ورکړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا ویزې د کانګرس د 1990 کال د پریکړې پر بنسټ ورکړل شوي دي چې د کورنی امنیت وزارت ته دا واک ورکوي چې د خلکو د ژوند د حفاظت لپاره په امریکا کې د کار او استوګنې موقتي اجازه ورکړي او د دې پروګرام له مخې دې وزارت یو شمېر اوکراینیانو ته هم ورته امکانات برابر کړي دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
میدان وردگی کردی رئیس الوزراء خواهش کو دغه مشکلات ته رسیدگی وکړه، دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې زموږ تذکرې هلته پاسپورټونه او تذکرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. د زموږ تذکرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی، حتی په خارج کې زموږ پاسپورټونه راښاده کوي او تذکرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. د اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. ازادۍ راډیو نه خواهش کوو چې زموږ پیغام خپور کړو. سلام.
دا هیله ده د هلمند ولایت د ټولو مشرانو څخه چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د بازار په ترنځ شپې چې دغه سړک را جوړ کړي او د فرهاد بابا راته جوړ کړي بند متقدیر دی.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. اوس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.